The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یکشنبې ورځ ده، کال د 2018 د سپتمبر د میاشتې 10 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخوستن 8 بجې، افغانستان کې 1:30، دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې 11 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساده خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. خو اول غواړم چې د خبرونو سټکو ته
پاکستانی چارواکی وایي هیواد کې د انصار الشریعه په نوم یو بل له ترګره ډله فعاله سوي چې پکې د القاعده او داعش ډلې وسلوال راغونډ سوي. په کراچۍ کې د رنجرز قواو مشر میجر جنرال محمد سعید وایي
اس تنظیم کی بنیاد کراچی میں رکھی ان کا تعلق القاعدہ سے ہے اور القاعدہ کے بعد ان سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے یہاں یہ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم بنائی.
د روهنګیا د مسلمانانو وسله والی ډلې ارکان روهنګیا سلویشن آرمی په میامار کې د یک شنبې دروازې ځخه د یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړی دی. د ډزبندي اعلان په وخت وسله والی ډلې په میامار فوج د وسلې غورځولو ږغ کړی.
او د ایرما په نوم سمندري طوفان نن د امریکا فلوریدا ایالت ساحل ته رسیدلی. چارواکو د طوفان په لار کې نږدې 10,000 کسانو ته د کورونو پرېښودلو امر ورکړی او بیړنۍ حالت یې پر ځای کړی.
او اوس غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
پاکستانی چارواکی وایي هیواد کې د انصار الشریعه په نوم یو بله ترګره ډله مخې ته راغلی چې پکې د دوی په وینا د القاعده ترورستي ډلې او داعش ترګرې ډلې وسلوال پکې راغونډ سوي دي. په کراچۍ کې د رینجرز یعنی مپوجي قواو مشر میجر جنرال محمد سعید یوه شخصي ټلویزیون ته ویلي د دغه ډلې فعالیتونه سږ کال د جنوري له میاشتې څخه پیل سوي دي او لومړي بریدونه یې پر پولیسو کړي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نیکټا په کامی کچه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په وړومبۍ ځل یو واضحه تګلاره ټاکلې ده چې پکې دا خبرې هم شاملې دي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره په قبایلي سیمو او وړو صوبو ته د برابرۍ حق ورکول. نیکټا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره تګلارې یا پالیسۍ کې ځینې مهمې خبرې شاملې کړې دي چې د پکې د تعلیمي نظام کې مثبت بدلون، په قبایلي سیمو کې اصلاحات، په وړو صوبو د لویو صوبو برابرۍ راوستل، جیلونو کې اصلاحات، پاکستان کې د تندروي له کبله د منځه تللي کلتوري قدرونه او رواجونه بیا راژوندي کول شامل دي. د ترهګرۍ په ضد نوې تګلاره کې نیکټا نږدې 1400 میاشتو کې اتمی کړې ده او په کې د مذهبي او سیاسي مشرانو ترڅنګ قانوني مایرونو سره هم په دې اړه مشاورت سوی دی. په حکومتي کچه په وړومبۍ واره د تندروي تعریف سه په دې ډول سوی دی چې خپله عقیده باندې پوخ یقین ساتل او خپله عقیده د نورو په نسبت سمه ګڼل تندروي ده.
د افغانستان تاریخ پوه، لرغون پوه او هنر پوه امریکایي محققه نانسی دوپری نن د یک شنبه په ورځ د نیوي کال په عمر کې له اوږدې ناروغي وروسته د کابل په یو روغتون کې مړه شوې ده. میرمن دوپری په کال 1928 کې د یو ډیپلوماټ د ښځې په توګه افغانستان ته تللې وه او د خپل عمر تر نیمایي زیات یې د هغه هیواد کلتوري شتمنۍ د ژغورلو کار کاوه. تفصیل ورباندې کلثوم کاکړ راکوي.
په کال 2013 کې نانسی دوپری د افغانستان د تاریخ، ثقافت او ټولنې د مطالعې لپاره په کابل پوهنتون کې د افغانستان سنټر په نوم یو مرکز پرانستلو. د کابل پوهنتون د افغانستان مرکز په خپله ویبپاڼه لیکي چې میرمن په نظر کې د مرکز قیام د افغانستان په بیا ودانیو کې د خپل کردار ادا کول وو چې دا شان د افغانستان د تاریخ، ثقافت او سیاست کارپوهان به په یو ځای کې راغونډ کړي. په کال 1991 کې میرمن دوپری او داغی خاون پاکستان ته کډه وکړه ځکه چې د کابل روس پلوه حکومت پاغې د امریکې د پاره د جاسوسي شک کولو. هم په یاد کال کې داغی د خاون د مرګ وروسته هم هغه په پېښور کې میشتوه او د افغانستان د تاریخ د تحفظ کاری هم دا هغه ځای څخه کولو. افغانانو نانسی دوپری خپل ګڼله او د کال 1996 هم زه تر کال 2011 پورې طالبانو په خپل واکې هم هغه د خپل کار څخه نه دروله. د نانسی دوپری په مرګ د افغانستان مطبوعات هغه ته پرځونه وړاندې کړي او په سوشل میډیا خلکو د هغه په مرګ هم راضي ورکړي. په کابل کې د امریکای سفارت خانه وویل د تیرو 16 راهیسې نانسی دوپری په افغانستان کې د امریکای ټولنې یوه ستنه وه. د امریکای سفارت په خپل بیان کې ویلي چې راتلونکي نسلونه به میرمن دوپری د امریکای او افغانستان د ملګرتیا د مضبوط والی علامت په توګه یادوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
افغان چارواکي وای په جنوبی کندهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو بریدونه لماتې سره مخامخ سوي. په کندهار کې د سیمه ییز چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو دغه بریدونه د شاولي کوټ، نیش او میوند ولسوالیو اړوند سیمو کې د امنیتي ځواکونو په پوستو ترسره کړل. چارواکي دا کوي چې د امنیتي ځواکونو په جوابي حملو کې 13 وسلوال مخالفین وژل سوي او 40 نور ټپیان دي.
ایرانی چارواکو شپږ وست پاکستانی ماجرین د پاکستان وفاقي پلټنو ادارې اف ای ته ولکړی دي. چارواکي وایي دغه کسان په غیر قانوني توګه ایران کې میشت وو. اف ای یو مشر چارواکي ویلي دي چې هر کال نږدې شپږ وست زره په غیر قانوني توګه ایران ته وړېدل یا هلته اوسېدونکي پاکستانیان بېرته رالېږل کیږي. په دې کې زیاتره هغه خلک وي چې د ایران، ترکیې او یونان د لارې د اروپایي هیوادونو ته تلل غواړي.
د مکسیکو په جنوبی برخه کې د غټې زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې روانې دي. هلته د پنجشنبې پر ورځ 8.2 درجې له زلزلې څخه نوي کسان مړه سوي دي. د اوکساکا په ښار کې چارواکي وایي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان راکوي.
د سونامي د خبرداري د مرکز تر مخه د مکسیکو په سویل کې راغلي د زلزلې سره یو میټر اوچت سونامي هم راغلي، خو د دغې له وجې شوي زیان کم راپور نه دی راغلی. د دغه زلزلې جټکې د مکسیکو سیټي او ګواتمالا سیټي پورې محسوسې شوي او د مکسیکو سرخار کې د ودانو د راپریوتلو د یرې خلک خپې بلې خپې لارو کوڅو ته راوتي وو. د مکسیکو صدر انریکه پینانیتو ویلي چې دا زلزله په کال 1915 کې راغلې زلزلې نه لوی وه. یاد دی وی چې د کال 1915 زلزلې په زرګونو خلک وجلي او جوبل کړي وو. د جمعې په ماخام د یو ټلویزیون د لارې خپل وینا کې صدر پینانیټو درې ورځې کامی د غم ورځې د نمانځلو اعلان وکړو او لوځې کړی چې حکومت به د اغېزمندو خلکو سره مرستې کوي. نوموړي صدر ویلي چې د دې راغلي زلزلې زور تباهي کوونکی و، خو نوموړي زیاته کړې چې د مکسیکو ځواب به ورته د دې نه هم لوی وي.
راپورونه وایي سمندري طوفان ارمادا امریکا ریاست فلوریدا ساحلي علاقو پورې رسیدلی دی. په دغه علاقو کې سمندري اوبو کچا د وړاندې څخه لوړه سوې ده او هلته سخت طوفان ته خطر دی. د سلرمې درجې د دغه طوفان د لاسه 2010 کیلومتر د ګنټې په رفتار سیلې چلېدای سي. د فلوریدا ګورنر ریک سکاټ ویلي دي چې دغه سیمو کې دا مهال پاتې کېدل ژوند په خطر کې اچول دي. تر وسه پورې 15,000 خلکو د گورنر سکاټ د ادایاتو تر مخه حفاظتي ځایونو ته کړه ده. د فلوریدا 3.5 لک خلکو ته ساحلي علاقې پرېښودلو وینا سوې ده.
په میامار کې روهینګیا یاغیانو نن له یک شنبې څخه تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ ږغ کړی چې هدف یې له شخړو څخه اغېزمنو سیمو ته د بشري مرستو لاره برابرول دي. د تیرې میاشتې په پای کې اراکان روهینګیا سالویشن آرمی د پولیسو په پوستو او یو پوځي مرکز باندې حمله کړې وې چې له امله یې تر 3 لک زیات کسان بې کوره کېدو ته ارسو. د شنبې په ورځ یو بیان کې دغه ډلې د بشري مرستو سازمانونو ته ویلي چې خپل کار دې شروع کړي او د نسلي او مذهبي توپیر پرته دي ټول اغېزمنو ته مرستې ورسوي. د یک شنبې په ورځ د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د میامار په حکومت تور لګولی و چې په کاسته روهینګیا مسلمانان په هدف کوي او د کډوالو په لار کې مځکني ماینونه ښخوي.
د سومالیا په بیلډواین سیمه کې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 3 تنه وژل سوي دي او 14 نور ژوبل دي. دغه پیښه نن د یک شنبې په ورځ سوې ده. د پولیسو یو مشر ویلي چې د دوکان مخې ته 14 هغه مهال وسوه چې خلک لمونځ لپاره جومات ته ننوتل. د وایس اف امریکا سومالیا څانګې یو خبریال ویلي دي چې زخمیانو کې 3 خبریالان هم شامل دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل پاکستانی چارواکي وایي هیواد کې د انصار الشریعه په نوم یو بل ترګر ډل مخې ته راغلی چې پکې د دوی په وینا د القاعده ترورستي ډلې او د اشترګری ډلې وسلوال پکې راغونډ سوي دي. په کراچۍ کې د رینجرز یعنی مپوجي کوه او مشر میجر جنرال محمد سیدی و شخصي ټلویزیون ته ویلي دغه ډلې فعالیتونه سږ کال د جنوري له میاشتې څخه پیل سوي. نور تفصیل فضل عزیز له کراچی راکوي.
په کراچی ښار کې د انصار الشریعه پاکستان نومي وسلوالې ډلې د شتون او فعالیتونو په اړه د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرال محمد سید وایي په دې ډله کې خطرناک ترهګر شامل دي او په ځدی سخت عملیات دوام لري. په کراچی کې د وسلوالې ډلې انصار الشریعه پاکستان نوم هغه وخت ډیر ښکاره شو چې د لوی اختر په ورځ د ایم کیو ایم پاکستان په خواجه اظهار الحسن وجون کې برید وشو. د رینجر ځواکونو مشر محمد سید یو شخصي ټی وی ای آر وای سره په خبرو کې د انصار الشریعه پاکستان د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. نو موړه وای
انصار الشریعه کے بارے میں صرف ابھی یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جس نے کراچی میں قتل و غارت کا کام شروع کیا اس سال کے شروع میں.
انصار الشریعه ډلې د روان کال په سر کې په وژنو پیل کړې. په اول ځل دوی د فروری په میاشت کې په شارع پیسل سړک باندې د یو پوځي افسر د وژنې ذمہواري قبول کړې وه او د هغې وروسته چې دوی څومره وژنې کړې ټول پام یې په پولیسو په ښار کې په مختلفو علاقو کې پولیس وژلې دي. د رینجر ځواکونو مشر وایي انصار الشریعه د کراچۍ پورې محدود تنظیم دی او تر اوسه چې ځواکونو د دوی په اړه څومره معلومات ترلاسه کړي په دې ډله کې اووه یا اته تنه فعال دي. هغه له سید وایي چا چې په کراچۍ کې د دې ډلې بنیادی هو دی د هغو دواړو تعلق د القاعده سره دی او د القاعده نه د جدا کېدو وروسته دوی ځان له آزاد تنظیم جوړ کړی دی.
انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد کراچی میں رکھی ان دونوں کا تعلق القاعده سے ہے اور القاعده کے بعد ان سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے یہاں یہ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم بنائی.
د انصار الشریعه پاکستان په نوم ډلې په انټرنیټ خپور خپل پیغام کې ویلي په کراچۍ پنجاب او قبایلی علاقو کې ډیر مجاهدین د داعش نه اوریدلی او ګډوډ شوي دي ځکه دوی اوس په پاکستان کې د جهادي ډلو سره په همکارۍ د انصار الشریعه پاکستان اعلان کوي. دې ډلې ویلي د کوم نړیوال جهادي تنظیم سره اړیکې نشته خو د القاعده وجل شوي مشر اسامه بن لادن او ایمن الزواهری پیروي سرګنده کړې ده. خو په کراچۍ کې د سی ټی ډي سرچینې وایي د ډله د بلوچستان او سند صوبې په پوله پرتو علاقو کې شتون لري او ځان له جدا ډله ده.
یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اب تک جو نام سامنے آئے ہیں جو ایویڈنس سامنے آئی ہے اس میں یہ جو کل ٹیم تھی اس میں تین لڑکے ایسے ہیں جو ماسٹرز ہیں اپلائیڈ فزکس میں.
درنجر ځواکونو مشر وایي د بد مرغه په دې ډله کې شامل درې تنه داسې دي چې د ماسترۍ تعلیم یې کړې او نور شامل کسان ورسره هم اعلی تعلیم یافته دي او دوی زده کړې په بیلابیلو ادارو کې کړې دي. هغه زیاته کړه په دې ډله کې شامل یو تن په خواجه اظهار د برید په خوځل شوی او یو نیول شوی دی. پاتې نور لا نیول شوی نه دي په ځدی عملیات دوام لري. لدی وړاندې ځای مطبوعاتو داسې راپورونه خپاره کړي چې د انصار الشریعه پاکستان مشر هم نیول شوی دی. د رینجر مشر وایي دولتي امنیتي ادارې محدود وسایل لري او د انصار الشریعه کسان تر د افغانستانه تلي راغلي دي ځکه ټولې ادارې په شریکه د دوی په ضد په عملیاتو بوخت دي. په کراچۍ کې د تعلیمي ادارو د زده کوونکو په ترهګرۍ کې د ککړتیا د خبرونو مخې ته راتلو وروسته د کراچۍ او ان ای ډي پوهنتون مشرانو غونډې کړې او په دغه اړوندې بحثونه کړې چې څه کول پکار دي چې زده کوونکي د ترهګرۍ نه وژغورل شي. داسې هم ویل شوي وو چې د زده کوونکو معلومات به استخباراتي ادارو سره شریکولی شي او د داخلي په وخت به پولیس کریکټر سرټیفیکیټ ضروري وي. د هغې وروسته د سینټ چیرمین رضا ربانی د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ته خط لیږلی چې پکې نوموړي د پوهنتون د زده کوونکو ریکارډ استخباراتي ادارو ته په سپارلو او د پولیس سرټیفیکیټ جوړولو باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. خو د رینجرو مشر وایي د کراچۍ پوهنتون نه د زده کوونکو کوم معلومات نه دي غوښتي او نه داسې کومه خبره شته دی. په کراچۍ کې د انصار الشریعه نه وړاندې وخت په وخت چارواکو د داعش القاعده طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره اړوند کسانو د نیولو ادعا کړې خو چارواکي دغه خبره ردوي چې داعش ډله په ملک کې په منظم ډول شتون لري. د کال 2015 د دسمبر په میاشت کې د سی ټی ډي پولیس چارواکو ویلي وو په کراچۍ کې د ښځو یو منظم نیټورک شتون لري کوم چې په ښځو کې د تندرو ډلې داعش ویډیو فلمونه او لټریچر خپروي د ترهګرو ودونه کوي خیرات زکات او چندې ورله جمع کوي. فضل عزیز وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو کراچی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. پاکستان کې د ترهګری د مخنیوي لپاره اداره نیکټا په کمی کچه د ترهګری مخنیوي لپاره په وړومبۍ واره یو واضح تګلارې ټاکلې ده، چې پکې دا خبره هم شامل ده چې د ترهګری ختمولو لپاره په کار ده چې په قبایلی سیمو او وړو صوبو ته د برابرۍ حقوقونه ورکړل شي. په دې کې نور کم تګلارې ټاکل شوی دي. تاسو دا اورنګزیب خان پر
پاکستان کې د ترخګرۍ مخنیوي ادارې نیکټا په کامی کچ د ترخګرۍ مخنیوي لپاره په ډومبي ځل یا واضحه تګلارې ټاکلې ده، چې پکې دا خبره هم شامل ده ترخګرۍ ختمون لپاره به قبایلي سیمې او وړو صوبو ته به د برابرۍ حقونه ورکول وي. پاکستان یو انګریزي رسپانه خپل رپورت کې وایي نیکټا د ترخګرۍ مخنیوي لپاره د تګلارې یا پالیسۍ کې کومې مهمې خبرې شاملې کړې دي. هغه کې په تعلیمي نظام کې بدلون، په قبایلي سیمو کې اصلاحات، وړې صوبې د لویو صوبو برابر راوستل، پاکستان کې د تندروي لقبله د مینځ د تلې کلتوري قدرونه او رواجونه بیا راژوندي کول شامل دي. د ترهګرۍ پر ضد دا نوې تګلارې نیکټا نږدې 1400 میاشتو کې حتمی کړې ده، او په دې کې سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ قانوني ماهرینو سره هم مشاورت شوی دی. په حکومتي کچ په وړومبي ځل د تندروي تعریف سپدې ډول د پالیسۍ کې بیان شوی دی، لکه په خپل عقیده باندې پوخ یقین او خپل عقیده د نورو په نسبت سم ګڼل تندروي ده. د تګلارې کې دا خبره هم شامل ده قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې خلکو ته د روزګار موقع کمې دي، او دا به لویو صوبو برابر راوستل وي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې حق لوي د ترهګرۍ او تندروي مخنیوي تګلارې په عمومي توګه په درو ستنو ولاړوي، چې په کې ډومبې د امنیتي ځواکونو کارول، دویم د ترهګرۍ پر ضد د پالیسۍ ملکیت سیاستمدارانو ته اغستل، او دریم په تعلیمي نظام کې مثبت بدلون راوستل دي. سید نذیر دغه پالیسۍ ته په اشاره کې وایي چې په کاغذونو کې دا خبرې اسانه ښکاري، خو بیا پر عمل ګران وي.
دا خبرې کول خو اسانه دي، لیکن دې د پارز منګ ملکي پالیسۍ نه خې جوړېږي، لیکن زمونږ کم امپلیمنټیشن میکانیزم چې کم دی هغه ډېر زیات فرسوده دی، ډېر سلو دی، او دا کار دی چې هغه او شخصیت اورینټډ دی. نو اوس خدا نیکټا دا پالیسی واخیسته، دې سره حکومت کال پس چینج کیږي، بیا به نیکټا مخشر هم بل څوکي، دا غي پالیسی هم بل شانتي جوړیږي، او دا غي تیزواله یا کمواله هغه باندې بلادار مات بم به دا غي متابق کیږي. نو زمونږ ملکونو کې زمونږ ملک کې انسټیټیوشنز چې کوم دی هغه کمزوري دي، او غړي چې کوم دی یا شخصیت چې کوم دی هغه مضبوط دي. دا یو ډیر لوی کمی ده. او بل طرف ته زه دا لوی خبره پدې کې دا هم کول غواړم چې اندرونی او بیرونی مطابقت هغه نشته. دغه وجه ده چې موږ باندې ډیر زیات تورونه لګي.
د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبیل ایاس په دې حق لوي تندروي ختمولو لپاره د ریاست بیانې بدلولو ضرورت دی، او تر هغه غری تر نشي ختمې دي تر کومه د ریاست او ولس بیانې کې تضاد وي. دوی وایي
چې تر څو پورې هغه نریټیو یو نوې نریټیو متبادل نریټیو دوی ته نه خودلې شوې، او دا موجوده نریټیو نه چیلنج شوې، دومره دوی چې دا کوم موجوده سوچ ته دا سوچ نشي بدلې ده.
پاکستان کې کال 2014 هم د تر هغه غری ختمون لپاره یو کامی تګلارا یا نېشنل اکشن پلان منظور شوی وو، خو اوس یې حکومت خپل منی په دې مکمل عمل نه دی شوی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ
دیوار ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو خبر منو ورتونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو چې په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم دغه رنګه ورځپاڼې آج او ورځپاڼې اخبار خیبر په خپلو اداریو یا سرمقالو کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات وسی او ورځپاڼې آج بیا ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي په قبایلی سیمو کې اصلاحات وکړي خو د دغه سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره یې تګلاره واضح نه ده. تفصیل ورباندې ارشاد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د ډان ورځپاڼې فاټا اسټپ پاور نومې سرخط لاندې لیکلي چې وزیر اعظم شاهد حقانه عباسي تجویز کړی چې فاټا اصلاحات به عملي کوي په کوم کې چې تیر حکومت بې زړه و. ورځپاڼه لیکي فاټا اصلاحات عملي کېدل به یوه تاریخي فیصله وي. شاهد حقانه عباسي د تیرو جمعې په ورځ د اصلاحاتو عملي کېدو دپاره د چیف آپریټینګ افسر عهدې منظوري ورکړې ده چې د اصلاحاتو عمل تیز وساتي. اخبار لیکي د اصلاحاتو عمل مخالفت کوونکي سیاسي ګوندونه په کوم حقیقت پسندانه متبادل نظام ورکولو کې ناکامه شوي دي او د هغوی مخالفت فقط د استحکام دغه منصوبه د ځان ښکار کړه. خود خوش قسمت نه شاهد حقانه باسی مشرۍ کې حکومت هغه مسلو ته بیا کتنه کوي او فیصلې پرې کوي په کوم کې چې د نواز شریف په مشرۍ کې حکومت ناکامه شوی و. اخبار تر مخه په یقیني توګه د اصلاحاتو ایجنډا عملي کېدو سره به په سمدستي توګه کامیابۍ ترلاسه نه شي په یو داسې سیمه کې چې د یو لسیزې نه زیاته د جګړې ښکار ده او د یو نو آبادیتي نظام لاندې پاتې شوې ده. د پوست په ګڼ شمېر کې موجودګي د افغانستان سره په پوله تاوتریخوالی او د ځې خلکو خراب معاشي حالت په تناظر کې به د اصلاحاتو عملي کېدل یو صبر آزما کار وي. بلخوا د اردو ژبې آج ورځپاڼې هم خپل اداریه د قبایلي سیمو اصلاحاتو عمل باندې لیکلي. اداریه لیکي وزیر اعظم د اصلاحاتو جایزې اخیستو او نوې انتظامی ډانچې راتلو پورې د چیف آپریټینګ افسر عهدې منظوري ورکړې ده او هلته یې د اف سي او پولیس د برتی کولو او تربیت عمل تیزولو امر کړی دی. د اردو ژبې یوې بلې ورځپاڼې اخبار خیبر خپل اداریه کې لیکلي د وزیر اعظم په مشرۍ اجلاس کې دا خبره نه ده په ډاګه شوې چې پاټا به د خیبر پښتونخوا برخه جوړیږي او کنه. اخبار لیکي په دریو کالو کې د پاټا اصلاحات نه عملي کېدل د بدنیتۍ نه زیاته نه اهلي کېدای شي. اداریه لیکي دغه اجلاس کې وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ګورنر او درې واړه متعلقه وزیرانو ترڅنګ د پوست سرلخکر هم موجود و او د پوست سرلخکر باره کې ویل کیږي چې د اصلاحاتو عمل تیزولو باندې زور راوړی دی او ویلي دي چې پوست د پټا نظام تر ډیر وخته پورې چلول ناممکن دي ځکه چې دا د سیول انتظامی کار دی. اخبار لیکي چې د پوست سرلخکر په اجلاس کې شرکت د دې خبرې عملی تردید دی ګینه چې پوست د پټا اصلاحاتو مخالفت کوي. اداریه لیکي رښتیا خبره خدا ده چې د نواز شریف څلور کاله حکومت کې د اصلاحاتو په لار کې دوه لوی خندانو یو د محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن مخالفت د کوم سره چې سیاسي او اخلاقي جواز نه و بلکې د هیواد 95% سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو په حق کې دي. دویم خند د پنجابي وزیر اعظم سره د یره و چې د پټا خیبر پښتونخوا کې شاملې دو سره به دا د هیواد دوه ملوي صوبه جوړ شي او دغه سبا ان اف سي ایوارد کې دوی ته برخه ورکول وي. اخبار د چیف آپریټینګ افسر په چوکۍ هم پوښتنې راپورته کړي او لیکي چې دا هوده به د کوم طریقې کار لاندې کار کوي لا هم نه ده واضح او د ټولو خبرو دا څرګندېږي چې عسکري او سیاسي قیادت د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق کې نه ښکاري. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. افغان چارواکي وایي چې په جنوبی کندهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفونو بریدونو له ماتې سره مخامخ شوي دي. په کندهار کې د سمیزو چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو دغه بریدونه د شاولي کوټ، نیش او میوند ولسوالیو اړوند سیمو کې د امنیتي ځواکونو په پوستو ترسره کړی دی. چارواکو ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې 13 وسلوال مخالفین وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. تفصیلات تاسو د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د کندهار امنیه کمانډنۍ د پولیسو ویان زیاد دورنی له ډیوی سره په خبرو کې وویل دی وسلوالو مخالفینو هغه بریدونه چې د تیری ورځې په جریان کې په دریو ولسوالیو کې په یو شمېر امنیتي پوستو ترسره شول. د امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې ده.
وسلوالو ترهګرو د کندهار په دریو ولسوالیو، نیش، میوند او شولکوټ ولسوالیو کې وروستۍ بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو شدید غبرګون سره مخ شوي دي.
دورنی زیاته کړه وسلوالو د بریدونه د شولی کوټ ولسوالۍ په اندړو او شاجوی، د نشین په ګرم کریز او د میوند ولسوالۍ په خکی چپان سیمو کې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره د مخامخ کېدو په پایله کې 13 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دی کندهار دی پولیسو ویان زیاد دورنی په خبره افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو مخالفین ترمن په امنیتی پوستو دی جګړې پر مهال افغان سرتیرو او ځایي ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وښته. وسلوالو مخالفینو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د نورستان ولایت په برګیمټال ولسوالۍ کې د دفاع وزارت جنگي جیټ الوتکو د وسلوالو طالبانو څو مهم مرکزونه بمبار کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي په دې هوایي بریدونو کې د اسماعیل او فضل کریم په نامه د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 55 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، خو طالبانو هوایي حملې تایید کړي اما جنګیالیو ته یې د اوښتي مرګ ژوبله خبره نه ده منلې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
السلام علیکم. خلا زدی پاسیار است که جمع ولح مزه خبر کنم. تا ساحل دم چی ده همیشه دی تست شپی پروگرام زب بیر خوشحالی سره او دی تو زل لقمی اورما وانا کی زمون ته هر وقت سو پروگرام کی
زمان مو درسی بنگشتان ز در سمندو هنګونه خبرې کوم ز تاسو پروگرامونه اورم تاسو پروگرامونه ډیر زبردست دي.
Thank you.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. یو وره بیا د خبرونو لاندې زرته وړاندې کوو. ورشي اول د خبرونو چټکو ته.
پاکستانی چارواکي وایي هیواد کې د انصار الشریعه په نوم یو بله ترګره ډله فعاله سوي چې پکې د القاعده او داعش ډلې وسلوال راغونډ سوي دي. په کراچۍ کې د رینجرز قواو مشر میجر جنرال محمد سعید وایي
اس تنظیم کی بنیاد کراچی میں رکھی ان کا تعلق القاعدہ سے ہے اور القاعدہ کے بعد ان سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے یہاں یہ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم بنائی.
د روهینګیا د مسلمانانو وسله والې ډلې په میامار کې د یک شنبه یا د اتوار ورځخه یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. د ډزبندي د اعلان په وخت وسله والې ډلې په میامار فوج کې د وسلې غورځولو غږ کړی دی.
او د ارما په نوم سمندري طوفان نن د امریکا فلوریډا ایالت ساحل ته رارسېدلی. چارواکو د طوفان په لار کې نږدې 10,000 کسانو ته د کورونو پرېښودلو امر ورکړی او بیړنۍ حالت یې پر ځای کړی دی.
اواز د خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکي وایي هیواد کې د انصار الشریعه په نوم یو بله ترګره ډله مخې ته راغلې چې پکې د دوی په وینا د القاعده ترورستي ډلې او داعش ترګرې ډلې وسلوال پکې راغونډ سوي دي. په کراچۍ کې د رینجرز یا نیمه فوجي قواو مشر میجر جنرال محمد سعید یو شخصي ټلویزیون ته ویلي د دغه ډلې فعالیتونه سږ کال د جنوري له میاشتې څخه پیل سوي او لومړي بریدونه یې پر پولیسو کړي دي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا په کمی کچه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په وړومبۍ وار یو واضح تګلاره ټاکلې ده چې پکې دا خبره هم شامله ده چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره په قبایلي سیمو او وړو صوبو ته د برابرۍ حقونه ورکول دي. نیکټا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په پالیسۍ کې ځینې مهمې خبرې شاملې کړې دي چې پکې تعلیمي نظام کې مثبت بدلون، په قبایلي سیمو کې اصلاحات، وړو صوبو ته د لویو صوبو برابر راوستل، جیلونو کې اصلاحات، پاکستان کې د تندروي له کبله منځتللي کلتوري قدرونه او رواجونه بیا راژوندي کول شامل دي.
د افغانستان تاریخ پوه، لرغونپوه او هنر پوه امریکایي محققه نانسي دوپري نن د یک شنبه پر ورځ د نوي کال په عمر کې له اوږدې ناروغي وروسته د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړې ده. میرمن دوپري په کال 1928 کې د یو ډیپلوماټ د ښځې په توګه افغانستان ته تللې وه او خپل د عمر تر نیمایي زیاتې د هغه هیواد کلتوري شتمنۍ د ژغورلو کار کاوه. هغې په کال 2013 کې د کابل په پوهنتون کې افغانستان مرکز پرانیست چې د هیواد لومړی داسې مرکز دی چیرې چې په کلتور، تاریخ او سیاست باندې وظیفه ورکول کیږي. میرمن دوپری په افغانستان کې په افغانستان 15 کتابونه لیکلي چې د هغه هیواد په سلګرۍ، لرغوني آثار او کلتور او تاریخ باندې دي.
ایرانی چارواکو شپږ ورځ پاکستانی مهاجرین د پاکستان وفاقي پلټنې ادارو اف آی اے ته ولکړی دي. چارواکي وایي دغه کسان په غیر قانوني توګه ایران کې میشت وو. د اف آی اے یو مشر چارواکي ویلي دي چې هر کال نږدې 6,000 غیر قانوني توګه باندې تللي اوړېدلي خلک پرته پاکستان ته رالېږل کیږي. د هغه تنان دي چې په غیر قانوني توګه یورپ ته تلل غواړي.
د مکسیکو په جنوبی برخه کې دغه زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې روانې دي. هلته د پنځشنبه پر ورځ 8.2 درجې له زلزلې څخه نوي کسان مړه سوي او د اوکساکا په ښار کې چارواکي وایي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. د مکسیکو صدر انریک پینینیتو ویلي دي دغه زلزله د کال 1915 له زلزلې څخه غټه وه چې پکې په زرهاو کسان مړه سوي وو. راپورونه وایي په سلهاو کورنۍ اوس هم له دې ویرې په سړکونو شپې تېروي چې بیا زلزله را نسی.
راپورونه وایي سمندري طوفان ارما د امریکا ریاست فلوریډا ساحلي سیمو ته رارسېدلی دی. د سلرمې درجې دغه طوفان د لاسه 2,000 کیلومترو د ګنټې په رفتار سیلۍ چلېدی سي. د فلوریډا ګورنر ریک سکاټ ویلي دي چې دغه سیمو کې دا مهال پاته کېدل ژوند ته خطر اچول دي. تر وسه پورې 15,000 خلکو د ګورنر سکاټ د ادایاتو تر مخه حفاظتي ارزې ځایونو ته تللي دي.
په میامار کې روهینګیا یا غیر نن له یک شنبه څخه تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ غږ کړی چې هدف یې له شخړې څخه اغیزمن سیمو ته د بشري مرستو لاره برابرول دي. د تیرې میاشتې په پای کې اراکان روهینګیا سالویشن آرمی د پولیسو په پوستو او یو پوځي مرکز باندې حملې کړې وې چې له امله تر 3,00,000 زیات کسان بې کوره کېدو ته اړ سو. د شنبه په ورځ یو بیان کې دغه ډلې د بشري مرستو سازمانونو ته ویلي چې خپل کار دې شروع کړي او د نسلي او مذهبي توپیر وروسته پرته دي ټولو اغیزمنو ته مرستې ورسوي. د یک شنبه پر ورځ د بخښنې نړیوالې ادارې په امنیسټي انټرنیشنل د میامار په حکومت تور لګولی چې په کاسته روهینګیا مسلمانان په هدف کوي او د کډوالو په لار کې مځکني ماینونه ښخوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساده خبری خبرونه ده. د خبرونو لنډیز تاسو واوریدئ. یو وار بیا تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو، خو اول درته وړاندې کوو چې مطبوعات کې نن څه راغلي دي. مطبوعاتي کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
ورلد پالیټکس ریویو د کیمبریج یونیورسيټي د پریس لخوا آنلاین خریدونکو اخبار دی. د ورلد پالیټکس ریویو په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په باب له صدر ټرمپ د نوي اعلان شوی تګلارې په حق له یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکای له پکار دی چې د افغانستان په حق له په نوو نوو سوچونو غور وکړي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان په جنگ کې د مټوالي راتلو په وجه د خوریشوي مایوسۍ تر مخې د امریکې په تګلار امریکا کې دننه ډیر خواره واره باسونه شروع شوی دی. صدر ډونلډ ټرمپ په دې لړکی د وړاندینو صدرانو خاغلی بوش او د خاغلی اوباما په سوچونو د چلیدو پوخ نیت کړی دی، خو په دې ټولو سوچونو کې دوه سوچونه نور هم شته. یو خدا چې د افغانستان د جنگ نه په مکمله توګه لاسونه وینځلې شي او امریکا د غزاین خپل کول هم فوزونه ورستو کی، او بل سوچ د نیوی سیل د یو پخوانی نامتو چارواکی د اریک پرنس منصوبه ده چې افغان جنگ د امریکای کنټریکټرانو یا ټیکدارانو ته ورکړی شي. اریک پرنس نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل یو تازه مضمون کې افغانستان کې د امریکای د موجودګۍ د خصوصي فوزونو او د کنټریکټرانو حتی د راکوزولو تجویز وړاندې کړی دی. دی وایي دا دواړه ادارې دي افغانانو سره په شریکه افغانستان کې د امریکای د اصلي مقصد د حاصلولو لپاره وکي، کوم چې د امریکای دښمنانو له د افغانستان د خاورې د امریکای خلاف د 11 ستمبر غونډې د حملو لپاره د بیا موقع نه ورکولو دی. ورلد پریس ریویو لیکي چې په اټلانټیک کونسل آنلاین مجله کې نامتو لیکوال شان میکفیټ خپل یو تجزیاتي مضمون کې لیکلي دي چې کنټریکټرانو ته د افغانستان د جنگ سپارلو منصوبه کچرې ته د غورځولو منصوبه ده. دا ډیره خطرناکه او ناقابل عمل ده. که دا منصوبه اختیار کړی شي نو دا به د دې خبرې واضح علامه وي چې افغانستان کې د یاغیانو او د جنگیالو خلاف د امریکې جنگ ناکامه شوی دی. ورلد پالیټکس ریویو خپل مضمون کې نور لیکي چې افغانستان کې د امریکای مشکلات او ستونزې د 11 ستمبر د حملو ورستو د هغه وخت د صدر جارج دبليو بوش د فیصلو نتیجه ده. په کار خدا و چې صدر بوش د 11 ستمبر د حملو زموار ګوند القاعده باندې خپل ټول زور راوړلی وي. د دې په ځای صدر بوش امریکا د ترهګرۍ خلاف په عالمی جنگ کې انخلوله او نه یوازې د القاعده نوغي وستو پسې بډی والی، بلکې د القاعده د انقلابي نظریه ختمول هم خپل مرام وګرځولو. ورلد پالیټکس ریویو د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ د امریکای یو وړوکی شمیر خصوصي فوز او کنټریکټرانو ته د سپارلو د اریک پرنس په منصوبه کې دریو لویو خبرو ته د پام ګرځولو وینا شوې ده. اول دا چې ټول پام دې د ترهګرۍ جواب کولو ته وګرځولی شي. دویمه دا چې افغانستان کې دې د امریکای د خصوصي فوج یو معقول شمیر وساتلی شي، او دریم دا چې کنټریکټران او په خصوصي توګه کنټریکټرانو کې د امریکای د خصوصي فوج پخوانی فوجیان دي د افغان خصوصي فوجونو د صلاحیتونو زیاتولو لپاره استعمال کړی شي. د دې دریو واړو خبرو دې په دې خیال جاج نشي اخیستی چې دا ګینې د افغان مسلې بهترین هوارې دی او کنه، بلکې په دې خیال دې د دې جاج واخیستی شي چې دا د امریکې د دفاعي مفاداتو اقتصادي او سیاسي نقطه نظر سره د حاصلولو کم نه کم لار دا هم او کنه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او اوس هم د ارما په نوم سمندري طوفان په اړه رپورټ درته وړاندې کوو چې دغه طوفان نن د امریکا فلوریدا ایالت ساحل ته رسیدلی. چارواکو د طوفان په لار کې نږدې 10,000 کسانو ته د کورونو پرېښودلو امر ورکړی دی او هلته بیړنۍ حالت پر ځای کړی. د دغه طوفان په اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام و سمینا احسن ته په تیر خبرونه کې ویلې او ردو ته یو ربیا ستاسو پام راګرځو.
د دې طوفان به مونږه اسې د خپل علاقو د خلکو لپاره کې یو تصویر ورکو او هغه په مختصر یا لنډو لفظونو کې ورکو به داسې ورکو لکه د مثال په توګه که کابل وي یا پیښور وي او یا کراچۍ وي. دا طوفان داسې ری چې دغه ځینو ته را رسیږي، د مثال په توګه کراچۍ ته را رسیږي، نو دا به ټوله کراچۍ لکه د غولۍ په شان د دې نه ګیر چاپیره چې هواګانې تابیږي، کراچۍ به ردې بالکل په منځ کې وي. دغه شان که پیښور ته را رسیږي نو پیښور به د دې په منځ کې راځي، څنګه چې خلک غولۍ پیژني چې د هوا غسیلۍ په منځ کې یو
تاویږي،
هغه شان یو غولۍ جوړه شي نو پیښور به د دې په منځ کې راځي. دغه شان که کابل ته لاړ شو، کابل ته دا ور رسیږي نو دغه شان دا به د دې په منځ کې راځي. خو دا چې په کم رفتار سره را روان دی، دا د 8 میل په رفتار سره د سمندر د کیریبین علاقو نه را روان شوی دی او دا دغه شان را روان دی. خو کومه غولۍ چې په خپله په منځ کې تاویږي، د هغې دا وخت رفتار یا منډه یا تیزوالی هغه د 100 میلو نه هم زیات دی د ګینټې په رفتار. دا وخت میامی ته ایله ایله را رسیدلی دی او دا وخت د نیشنل هریکین سنټر چې د امریکې د سمندري طوفانونو مرکزی اداره ده، د هغې تر مخه 130 میله د ګینټې په رفتار سره په دغه غولۍ کې دننه هواګانې تاویږي. 6.5 میلیونه خلک په فلوریډا کې د دینه متاثره شوي دي یا اغیزمن شوي دي. د فلوریډا په 19 کاونټو کې بجلی نشته دی. 15,60,000 خلک دا وخت د بجلی نه بغیر دي، بجلی د غلطه ختمه شوې ده. د فلوریډا گورنر ریک سکاټ د وړاندې نه خلکو ته ویلي وو چې علاقې پرېږدئ، ستاسو کورونه بیا جوړېدای شي خو ستاسو سرونه واپس نشي جوړېدلی، یعنی تاسو واپس
راژوندي کېدی
نشئ. په کیریبین یا چې کومې د کیریبین جزیرې دي، په هغې کې 40 مرګونه د وړاندې نه شوي دي د دې له کبله، خو په دې کې به زیاتوالی هم راځي. او تاوان چې کوم دی نو دا په کروڑاو کې دی، په عربونو کې دی. دا وخت فلوریډا د پاره دا ویل شوی چې دا به کیټیګری 3 وي، یعنی د دریمې درجې تیزوالی به وي، دا تر ټولو غټه درجه 15 ده، خو دا واپس څلورمې درجې ته تللی دی، یعنی ډیر سیوا شوی دی. او یو سړی دی دا سوچ وکړي چې ګاډی په صرف تار سره روان وي په پاکستان کې، چې کله په 140 سپیډ سره په پاکستان کې خلک په موټر وی تلی دي، په 140 سپیډ سره چې خلک رواني نه هغه سمره تیز وي، او بیا دا تواړې میلیونو ته دا د 200 کیلومتره د ګنټې نه هم تیزی هواګانې چلیږي. د دغلته په دغه کې په فلوریډا کې د کجورو ونې دي، ډېرې ونې د دینه گزار شوي هم دي، د سړکونو د پاسه را پرې وتلې دي او لا نقصان دا بالکل شورو ده
او دا لا کم دي. هواګانې شروع شوي دي، د لاسه بارانونه هم راتلی شي او سمندري اوبه چې کمی دي دغه کچه هم ډېره لوړه شوې ده د وړاندې نه. حکومتي کچه باندې اکرام کلک شانتي تنظیمات هم وای، گورنر سکاټ خو خلکو ته ویلي دي چې تاسو علاقې پرې دي، خصوصا هغه علاقې چې د فلوریډا بيخي د سمندري اوبو سره نږدې پرتی دي، ساحلي علاقې. خو نور څه حکومت لخوا
حکومت وای چې موږ پوره تنظیمات کړی دي. دا هغه په دغه کې په چې کله دا طوفان راشي، دا هغه په منس کې ته هیڅ هم نشي کولای، ته دې وخت کې صرف خلک بچ کولای شي. خلک بچ کول لري چې اغه له خاص ځایونه جوړ کړی دي، سنټرز چې په هغه کې خلک پناه اخیستی شي. او د دې وجنې خلکو ته ویل دي چې تاسو روزي دغه چې کوم ایویکویشن سنټرز دي، ایویکویشن سنټرز هغه ځینې دي چې هغه بالکل د طوفان په ضد کې راځي، هلته په کار نه لري چې څوک پاتې شي، د هغې نه وتل په کار دي. او هغه ځینو کې ول دي مرکزونه جوړ کړي دي چې هغه نسبتا محفوظ دي، ځکه چې ځینې ځایونه داسې دي دغلته چې ځینې ډېرې ودانۍ هم داسې دي چې 200 میله پر رفتار سره که هواګانې چلیږي، د هغې پورې دا امپیکټ یا اثر برداشت کولی شي. نو په دغه ځایونو کې خلک محفوظ پاتې کېدای شي. د اوس نه وروسته په ډیرو علاقو کې اوس 911 کار نه کوي، 911 ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت ته ځکه چې هلته به سیستم نور ادرې دوه هغه د کې کار نه کوي ډېر ځینې لا بچ دي کی ویسټ دا غربي علاقې دي طوفان په دغه طرف باندې ور روان دي اولنۍ به دغه اغیزمندې کیږي خو بل طرف ته چې کم میامی طرف ته نو اخوا ته بل خطر جوړ شوې ده طوفان دی خو دی بل طرف ته وسو غلې جوړيږي کمی ته چې دلته ټارنیډوز وي نو هلته هغه بل نقصان کوي ټارنیډوز به کېدی زمونږ اورېدونکو په ټلویژن او په کمپیوټر کتلی میچ کورونه پکې اوچتیږي نو التا زکه چې دا د یو زکه هوا کم شي ګرمه او یخه هغه یو زکه دغه نه به غولې جوړیږي ټارنیډو جوړیږي او په زنه زینو کې به دا د مثال بالکل د سونامي په شان بي چې په زنه زینو کې به د فلوریدا کیس ایریاز دا مغرب طرف ته دي چې کوم طرف
جزيري دي وړي وړي
جزيري دي چې دا طرف ته فورت ماير پکې راځي د امریکای یو غټ نیوی نیول بیس هم دي التبا سٹام سرچ کیږي طوفان به دومره اوچتيږي چې د هغې چپی به
دا دیو رادیو دا کواړي چې ایمیل راولېږي نو زمونږه پته دادا دیو رادیو @voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سلیکي DEEWARADIO@voanews.com chida se belikai voanews.com
قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا دا روهینګیا د مسلمانانو وسلواله ډلې اراکان روهینګیا سلویشن آرمی په میامار کې د یک شنبه د روزي ځخه د یو ورخیز دزبندي اعلان کړی دی او د دزبندي د اعلان په وخت دوی د میامار په فوزي ډلې ځخ کړی دی چې وسله دی کښته کړي په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته د دیوا امکار عدنان رشید وړاندې کوي
په میانمار کې روهینجا وسلوال ډلې د یو میاشت لپاره په سیمه کې ډزبندۍ اعلان کړی چې امدادي کارکوونکي په کړکېچن سیمه کې د خلکو سره کومک وکړي د ارکان روهینجا سالویشن آرمی یا ارسا په نومې دغه وسلوال ډلې تیره میاشت په سیمه کې یو شمیر پولیس پوستو باندې بریدونه کړي وو چې ورستۍ کې درې لکه نه زیات خلک په کورونو پرېښودو مجبور کړی شوي وو د خالی پورت خپل یو پیغام کې دغه ډلې ویلو چې د انساني خواخوږۍ لپاره کارکونکو ادارې په سیمه کې خپل امدادي کارونه ترسره کولی شي او بغیر د مذهب او نسلي تعصب نه دي د خلکو سره مدد وکړي د اتوار پورت ایمنستی انټرنیشنل په میانمار حکومت باندې تور لګولې وو چې دوی د روهینجیا خلک په قصد نخښه کوي او هغه مهاجر کوم چې بنگلاديش ته کړي کوي د هغوی په لارو کې یې ځمکې بمونه خښ کړي دغه ادارې تر اوسه په ځمکه کې خخ دوه بمونو تصدیق کړی دی چې پکې یو د اتوار په ورځ او یو د جمعې په ورځ ډزیدلی وو په سیمه کې د ډزبندۍ اعلان په داسې مهال کې شوی چې یو ورځ وړاندې د جمعې په ورځ د ملګري ملتونو لپاره د امریکا سفیرې نیکی هیلی په میانمار ټینګار کړو چې امدادي سامان دې ضرورتمند خلکو ته ورسولی شي هغې په خپل بیان کې د برما حکومت ستاینه کړې وه چې امدادي ټیمونو سره کومک کوي خو خپل بیان کې هغې د میانمار حکومت نه غوښتنه هم کړې وه چې د انساني خواخوږۍ دغه امداد دې حقدار خلکو ته ورسوي او د هغوی تحفظ دې یقیني کړی شي په ورستو کې شروع شوې دغه شخړه کې تر اوسه پورې 400 نه زیات کسان وژلی شوي دي د مهاجرینو لپاره د نړیوال ادارې یو چارواکی وایي چې تر اوسه پورې 1,26,000 خلک بنگلاديش ته پتلو باندې مجبور کړی شوی دی دا ورستې شخړه تیر میاش د اگست 15 منټې نه شروع شوې ده په میانمار کې په روهینګیا مسلمانانو باندې د ظلمونو د خبرونو مخې ته راتو وروسته د پاکستان په حکومتي کچ او سیاسي مذهبي ګوندونه احتجاج او مظاهرې کوي چې د روهینګیا مسلمانانو سره د ظلم بند کړی شي خو په کراچۍ کې میش د روهینګیا خلک وای په ملک کې دننه د روهینګیا تپوس څوک نه کوي چې دلته هغوی ته بنیادی بشری حقوقونه هم نشته دي
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزي او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ چې نشته
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان
ریډیو تل واشنگتن ڈی سی غوږی استا کترمن اوریدونکو اوس مهم یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د افغانستان تاریخ پوهه لرغون پوهه او هنر پوهه امریکایي محقق ننسی دوپری نن د یک شنبه پر ورځ د نیوی کال په عمر کې له اوږدې ناروغي وروسته د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړې ده. تفصیل ورباندې کلسوم کاکړ راکوي.
د افغانستان د تاریخ، هنر او لرغونو آثار امریکایي ماهره نانسی دوپری د نوي کلونو په عمر کې نن د اتوار یک شنبه په ورځ د ناروغۍ له کبله د کابل په یو اسپتال کې ساه ورکړو. میرمن نانسی له دریو میاشتو راهیسې سخته ناروغه وه او په روغتون کې تر درملنې لاندې وه. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د مرکز مشر عبدالوحید وفا وایس اف امریکا ته ویلي چې تر اوسه لا نه ده معلومه چې د میرمن مړې به په افغانستان کې خاورو ته وسپارل سي او یا به امریکا ته ولېږل سي. شاغلی وفا وویل موږ له افغان حکومت او د امریکا سفارت سره په دې لړ کې په اړیکو کې یو. میرمن نانسی په کال 1928 کې د یو سفارتکار د کور ودانی په توګه کابل ته رسیدلې او بیا خپل ژوند د جنگ ځپلي هیواد د ثقافت محفوظولو ته ورکړو. په کال 2013 کې نانسی دوپری د افغانستان د تاریخ، ثقافت او ټولنې د مطالعې لپاره په کابل پوهنتون کې د افغانستان سنټر په نوم یو مرکز پرانستلو. تر ډیر وخت پورې میرمن هم د دغه مرکز مشره وه. د کابل پوهنتون د افغانستان مرکز په خپله وبپاڼه لیکي چې د میرمن نانسی په نظر کې د مرکز قیام د افغانستان په بیا ودانولو کې خپل کردار ادا کول وو چې دا شان د افغانستان د تاریخ، ثقافت او سیاست کارپوهان به په یو ځای کې راغونډ کړي. په کال 1981 کې نانسن دوپری او د هغې خاوند پاکستان ته کډه وکړه ځکه چې د کابل روس پلوه حکومت په هغې د امریکې دپاره د جاسوسي شک کولو. په یاد کال کې هم د خاوند د مرګ وروسته هغې په پېښور کې میشته وه او د افغانستان د تاریخ تحفظ دپاره یې هم د هغه ځای څخه کار کولو. د 1990 هم په خانه جنگي او د دې وروسته د طالبانو د راپورته کېدو وروسته به هم هغه کابل ته تله او د ځان سره یې به کتابونه، نقشې او ولسي موسیقي راوړله. وایس اف امریکا سره مرکو کې میرمن نانسی ویلي وو چې د هغې سره کار کوونکي د کابل په لارو کوڅو کې د داسې نایابه کتابونه پاڼې موندلې وې چې د دوکاندارانو به خلکو ته ورکې خوراکي شیان ورکول. په کال 2008 کې د پېښور یونیورسټي ټاون کې د وایس اف امریکا سره مرکه کې هغې ویلي وو دوکانداران به دغه نایاب کتابونه د ځان سره ایږدلي وو او و خلکو ته به د خوراکي شیان ورکولو لپاره کارول. موږ کوشش پیل کړو چې ټول شار کې وګرځو او دغه ډول کتابونه ومندو او د ځان سره واخو. په کال 2015 کې میرمن نانسی ټول دستاویزات په خفیه توګه پېښور زه کابل ته منتقل کړل. دغه دستاویزات کابل یونیورسټي په افغانستان سنټر کې محفوظ کړل شوي دي او د ډیجیټل ټکنالوژي د لارې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورته د افغانستان د مطالعې شاګردان رسۍ لرلی سي. نانسی دوپری د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګرځېدلې وه او د خپل سفرونو په بنیاد د رهنمایي کتابچې هم لیکلې وې. میرمن په افغانستان 15 کتابونه لیکلي دي. دا کتابونه هغه ټول په ترهګرۍ، د بامیانو، کابل، مزار شریف او د نورو سیمو په تاریخ لیکلي دي. میرمن د افغانستان سره ډیر مینه لرله او د عمر تر پایه پوري افغانستان سره ډیر نږدې پاتې شوې وه. افغانانو نانسی دوپری خپل غړاله او د کال 1996 هم زه تر کال 2001 پوري طالبانو په خپل واکې هم هغه د خپل کار سره نو درولې. د نانسی دوپری په مرګ د افغانستان مطبوعاتو هغه ته پرځونه وړاندې کړي او په سوشل میډیا خلکو هغه په مرګ هم راضي کړي ده. په کابل کې د امریکای سفارتخانه وویل د تیرو 16 راهیسې نانسی دوپری په افغانستان کې د امریکای ټولنې یو ستنه وه. امریکای سفارت په خپل بیان کې ویلي دي چې راتلونکي نسلونه به میرمن دوپری د امریکای او افغانستان د ملګرتیا د مثبتولو علامت په توګه یادوي.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو اوس مزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې پولیس چارواکي وایي د کوچلاخ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. تفصیل اخلو له حمید سمسور څخه چې د ډیور ریډیو خبريال دی. دا وخت د ټلیفون په لیک لمر سره ملګری دی. سړی مسې په خیره لسمسور صاحب
ډیر مننه کا کسب کړو دا
د دې پیښې تفصیل کا راته بیان کړئ.
کاکر صاحب دا د کوچلاغ د پولیسو شچو چې دی هغه دا وی چې دا ګاډی چې دا غل چمن زخرا روانه و کوټ تر اتله د کوچلاغ په سیمه کې پر جلوګیر باندې پر یو کې پر یو د پټرول پر یو پمپ باندې ودرېدل چې تیل اچول نه معلوم و سوال غل پر دوه باندې دځي وکړل چې په دې کې لښتر لږه درې کسان چې دا زاره و ګړي چې دی هغه وجل سوي دي او دوه بیا کاری ته پیان دي. پولیس چې دی هغه و دې ته د پیوژن وی او د کوم ګاډی چې کوم ډرایور دی هغه سړي هغه لږه ځای زخه ګرځېدلې دي للې دي نو دوی دوی سیمړي چې دی هغه د کوټي سرکاري هسپتال ته راول مړي او چې کوم ټټیان سوي کسان دي دا غو درملنه شي دا هغه روانه.
ډیر مننه حمید سمسور صاحب. خو یو بل اخر نه پښتنه چې د پیښې پرای چا پر غړه خسته وکنه
په سملاسي ډول باندې د دې پیښې د چا مسؤلیت په سر نه اخلي. خو البته په بلوچستان کې کومې دغه پیښې کېږي چې اخري پیښې د جولای پر څلور پر 19 باندې رامسته شوی او مستون کې څلور د هزارا قبيله وګړي وجل شوی دا غو زیاتره پیښې مسؤلیت دی هغه لشکري جنگوي علالمي چې هغه په سر باندې اخلي.
ډیر مننه یو ربیا کور مو ودان
مهرباني تشکر.
او وزارت وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کال 2012 د 11 سپتمبر په شپه د انصار الشریا نومي ترهګر ګوند جنگیالو د لیبیا په بنغازی کې د امریکای د حکومت په دوه ودانو حمله وکړي. دوی په دغه حملو کې مشينګني مارټري او راکټي استعمال کړي. جنگیالو د امریکای خصوصي دفتر په نخه کو د سره نږدې د استوګنې ځایونه وشتل او سلور امریکایان په موقع قتل کړل چې په لیبیا کې د امریکای سفیر هم پکې شامل وو. په دغه پیښه کې دوه امریکایان او درې د لیبیا اوسیدونکو څوکیداران جوبل هم شول. د دغو حملو د قصوروارو د معلومولو دپاره انعامونه مقرر کړی شوي دي او د دوی د سراغ معلومولو دپاره خور وور لټون هم شروع کړی شوی دی. د جون په 15 تاریخ د امریکای فوجیانو د دې واقعې یو شکمن تن ونیوو. په حمله کې ککړ نور تنان لا تر اوسه پورې مفروران دي. امریکا خپل پوره وس چار کوي چې دغه خلک 1900 سزا ورته ورکړي شي. په لیبیا د ډیری مدیرا سي د عامر حکمران د معمر قذافي د زوال رستو انصار الشریعه تنظیم په ډیرو حملو کې ککړ دی. دوی عام خلک په نخکی او فوجیان او سیاسي وګړي قتلی. د انصار الشریعه غړي نن هم په لیبیا کې د امریکای د مفاداتو دشمنان دي. دوی بین الاقوامی ترهګر تنظیمونه اعلان کړی شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې د بنغازی د حملو د ګناګارو په حق لا د ادباري معلوماتو په ورکولو $10 میلیون انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره تحقیقاتو کولو او د مخبرانو د نه خودلو تسلی ورکوي. کاجت پیښ شو نو امریکا اطلاع ورکونکي بل خواته هم بوتلی شي. کچا سره په دې لړکې سم معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته دی اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو لږګړی وروسته بیا هم د 15 دقیقو لپاره تاسو خبرونه اوري. له هغه وروسته بخپرونې پښتانه ستوري قربانه به وینا هي سحر. او تاسو هم کولای شئ په دغه خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی له موضوع سره سم پښتني وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 00120225000 او 03 بل شمیره ده 0800 999 0. لا ډیو ریډیو سره اوسئ.